دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال راډیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز درته هر کله وایم. نن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 19 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. دا خبرونو سرټکی په کراچۍ کې پولیسو د القاعده ډلې سره په تړاو څلور مشکوک وسلوالو د نیولو دا وکړي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان سره د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام غږ کړی او امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 عراقي فوجیان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون ادا کړی چې د سفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوال یې نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه 3 سلبیخت احمدیان وژل شوي ول. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې نه ترلاسه کړی و. د نوموړي په وینا په کراچۍ ښار کې د شلو زنانو یوه وسلواله ډله هم په منظمه توګه وجود لري.
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لاري زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او پاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي.
دوی زیاته کړه چې د دې انکشاف وروسته د تعلیمي ادارو څارنه زیاته کړې ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو او همداراز د شمالي بلوچستان په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې 3 وسلوال وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. د آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې یې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. د فوج د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په 23 نیټه په پیښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې جوړولو اعلان کړی دی. د یادې څانګې مشر ایوب پرون مشال اړو ته ویل چې په دې میله کې به لوبې، کلتوري هلې ځلې، قبایلي روایتي خوراکونه او تجارتي نندارتون وي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره میله به د دسمبر 23 نیټې پورې دوام ولري. بلخوا د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وایي چې دې سره به د قبایلي سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د آسټن کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال رډي ته ویل
په ځانګړې توګه د وسلوال پوسټ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په موزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکو او مرسته وکړو.
د امریکا دفاع وزیر له افغانستان مخکې عراق ته تللی و او هلته یې له چارواکو غوښتو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جنگ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردک کې تیره ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کومو کسانو چې په دې رستو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. ولسمشر محمد اشرف خانی له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم، د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو. دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دې اونۍ مخکې په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هاوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د کوچیانو په شمول لس کسه ملکیان وژل شول. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان ووژل شول. دا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وویل د دې سربیره چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم یوې حملې کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو په مړینه خواشینی څرګنده کړه، خو په ورته وخت کې دا هم ویل چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. تاسې د مشال راډیونه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې قرارداد مسبدي منظوري ورکړې ده. د شلو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړو. د مسودې تر منظوري وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډې برخوالو ته وویل
This council is sending a clear message.
دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په شام کې د وژلو مخه ونیول شي او یو حکومت ته لاره هواره شي سو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. په پریکړه لیک کې له ملګرو ملتو غوښتل شوي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن متعدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړه کې دي خبرو ته کښېني. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
درنو نورکو خبرونه من مشال اډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لستلی او اوریدلی هم شئ. په کراچۍ کې پولیس ادعا کوي چې په هغه ښار کې د زنانو یو وسله وال ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
په مورنۍ ژبه د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت د څه مقصد لپاره د نصاب ژبه انګریزي کول غواړي؟
اوس که دوی دې ته ګوري چې انګریزي چې کوم د سبا حکومت کوي په دنیا باندې هغه ټیکنالوژي دغه ژبه نه ده چې صرف لکه هغه په وجه باندې دغه کوي. موږ ته هم په کار دي چې موږ خپله ژبې کې زور راولو.
په خیبر پښتونخوا کې یوویشتو زنانه او پولیس افسرانو د پلټنو روزنه ترلاسه کړې، خو د دې ګټه څه وه؟
موږ ته مخکې دومره پته نه وه د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش باره کې ډیر هر څه زده کړل.
د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په پېښور کې یوه میله جوړیږي، د دې مقصد څه دی؟
دوی سره به د فاټا او د قبایلو د عوامو یو ډېر ښه امیج ټولې دنیا ته موږ اجاګر کړو او چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خپرو یو څو سندرې هم په خپرونه کې لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی ادا کړی چې د سفورا ګوډ برید کې ککړ څلور مشکوک وسله وال یې نیولی دي چې تعلق یې القاعده شبکې سره دی. د سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبرې غونډې ته ویل چې په نیول شوو کسانو کې اعلی تعلیم یافته زده کوونکي هم شامل دي. نور تفصیل کراچی نه د مشال اډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې څلور کسان عادل مسعود بټ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بټ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوې حملې مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم، سعد عزیز د کاروبار ملګری او په ښار کې د جیمز کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پر نم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلے.
عادل مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے.
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیم یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج اور سینٹ پال اسکول نے تعلیم ترلا سکڑے اور بیا لوڑ اس دخل لپارا پکال نور لسوا او اتیا یم کی امریکی تلاڑ التے دے انڈیا نا پونتن نا بی بی اے اور نیو یارک فورڈ ام پونتن نے دے ایم بی اے سن ترلا سکو. پکال نور لسوا دو نوی کی پاکستان تو واپس راغے او پکال 2000 کی دے تنظیم اسلامی نے میڈل غڑے جوڑ شو.
عادل بٹ تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کی.
سر سر راجہ عمر خطاب دا انکشاف ہم و کوچ پخار کی دے زنانو یو وسلوال ڈلا منظم تو کار کئی.
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
مهم انکشاف دا شوه چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لارې زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او فاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظمه توګه د درس او تدریس د لارې د زنانو ذهنونه جوړوي، د وسلوالو ودونه کوي او فنډونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راجا عمر خطاب وویل چې د داسې قسمه خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفورا کوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژلي شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
درنو اودونکو زو په خبر ته چرته چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شو کډوالو لپاره سره د مرستو لپاره امداد جاری کړی دی. دا پیسې څومره دي او دا په کوم مت کې لګول کیږي؟ دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه لا په خبره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان دی. شبیر احمد جان، ستړي مشه او سار مو په خیر. در ته شبیر چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د شمالي بلوچستان د کډوالو لپاره څه اعلان کړی دی؟ که په دې اړه راسره تفصیلات شریک کړئ.
اولیا زه په اول تاسو ته وایم چې دا نوې اعلان شوې پیسې تر اوسه پورې ډېر څومره د شمالي بلوچستان په دغه بې کورشي خلکو لګولي دي، د هغې تفصیل جاري کړی دی. او د هغې تر مخه تر اوسه پورې خیبر پختونخوا حکومت یو عرب او شپېته کروڑ روپۍ د شمالي وزیرستان چې کوم بې کوره شوي یا اغېزمن شوي خلک دي، د ایثار خیبر پختونخوا برای شمالي وزیرستان په نوم باندې دغه دوی وو چې موږ لګولي، چې په دې کښې خوشا یو لک دوه لکو خاندانونو ته دغه مرستې ورکړې شوي دي، چې په کښې د صحت لپاره سولس سوه روپۍ دي، دغه شان د لایوستاک یا د ځناورو یا د مال لپاره لس کروڑ روپۍ دي. نه علاوه دغه شان ټلیفون هم پکې ته یو لکو پورې تقسیم کړي، ډاکټرانو مرستې شاملې دي. دا د خیبر پختونخوا حکومت دغه اداره چېر څوسه پورې دومره لګولي دي، او بیا هم که چېرې د شمالي وزیرستان دغه بې کوره شوې ته د خیبر پختونخوا د حکومت ته څه قسمه د مرستې یا دغه اړتیاوې نو دوی به په راتلونکي کښې هم دغه جاري ساتي.
ډېره مننه د تفصیلاتو نه.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم څلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمو بجو.
درنو اودونکو، د پاکستانی فوج مطبوعاتو دفتر وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو او همداراز په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې 23 وسلوال وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. د اس پی ار لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې یې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولي ته سینما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پوره سهار افغان پولي ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همداراز کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوست په دغو بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه یې څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیسو سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت مشري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت راهیسې افغان پولیسو سیرما د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي، او همداراز دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګېد چې له امله یې لا تر دې دمه خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
درنو دونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د زنانو پولیسو افسرانو د پلټنو روزنیز پروګرام سرته رسیدلې دی. په دې روزنه کې یوشتو زنانو پولیس افسرانو برخه اخیستې وه. زنانو پولیس چارواکو د روزنې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې جوګه شوي چې د نارینو پولیسو افسرانو په شان پلټنې وکړي او د پیښو ځایونو ته به هم ځان رسوي. نور تفصیل له پیښوره د مشال راډیو خبریال شبیر مرجان راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتونو کولو سرلس رزنې تربیت ورکړی شو. زنانه پولیس چارواکو وایي چې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه پلاتونې کولی شي او نه دوی ته اجازت وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتونو کې پخپله برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښه ځای ته به هم پخپله ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانوي ډی ایس پی شازیا شاهد شال لیډو ته پدې باب لوای
موږ د دې جوګه شو ته پل انویسټیګیشن کو لیډیز د دې نه مخکې چې دنو انویسټیګیشن کې لیډیز پولیس ډېر انوال نو یا بل چاپې باندې لاړو یا داسې نور سکیورټی ډیوټیز، لیکن دوم رشو چې اوس چې زمونږ بیشتر کم فیمیل پولیس دي هغه د دې رشو چې هغه مخکې انویسټیګیشن پخپلو کې پخپلو بګې سوالیو بالکل ساينټیفیک طریقې زده کړې.
په خبر په خرابات تانه کې زنانه پولیس اهلکارا ایس آی زینت مشال لیډو ته وایي چې ډېر څه پدې بیت کې زده کړل او اوس په دوی دار سره عملي کوي.
موږ ته مخکې دومره پته نه و د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش باره کې ډیر هر څه زده کړل. موږ ته پته نه و چې مخکې چې مطلب ورکوټ نه ورکوټ ایسیز جایو کوم باندې موږ ته ملو شي هغه زمونږ ډیر کار راتلې شي. دا فینګر پرنټس باره کې موږ ته پته ولګېده، موږ ته ډی این اے باره کې پته ولګېده چې کله موږ دلته راغلي نو ډیر زیاتره لیډیز راځي. زمونږ معاشره دې سیده کنه چې لیډیز تانو تنه پرېږدي، او اوس هر چې کومه لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته ولګېده دلته زنانه پولیس والی دي ځکه زه راغم، نو هغه چې سم
تربیت ورکون کی تار خان ڈی ایس پی وائی چې د پښتنو معاشره داسرا چې خو تانه تا زنانه ناراضي او کراشي هم نخپل ستونزې په خلاص مړ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای وشي تانه ته لاړه شي ولته یو سړی بیان نه اخلي، نو هغه بس محسوسوي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دی، هغه جنس د دته ناس ته بیان اخلي. مطلب سم زنه وخت کې هغه سړی یو نه هغه بیان انجوای کوي، سپیشلی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی، نو سکل زنانه جینڈر پولیسنگ کرائم سین مینجمنٹ نور سے تفتیش سره کم متعلق خبر پاگے باندې دوی تمنګ ٹریننگ باندې
د پامړ دا چتیر او کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکارانه هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دروندونکو په خیبر پښتونخوا کې یوې خوا د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ نوې حکومت یو شمیر بدلونونه راوستي، نو بلې خوا یې په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو پریکړه کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو حلقو کې له مخالفت سره مخامخ شوی دی او غوښتنه شوې چې انګریزي دی یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه دی پښتو کړل شي. دا چې مورنۍ ژبې د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت د څه مقصد لپاره د نصاب ژبه انګریزي کول غواړي، احمد شاه اعظمي په دې اړه دا رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنجشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د پخپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال راډیو ته وویل:
مونږ دا وایو چې که دې وخت کې څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخوا نه دي. انګریزي ژبه به زده کوو خامخا به زده کوو، خو فرق کول پکار دي چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوها ورکوم، هغه که زه په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزي ورته د ژبې په طور وښایي.
د دغه اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال راډیو ته وویل چې د نور صوبو په یو شمیر ښوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي، نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبې زده کړې وکړي تر څو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نه سي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی، په پرایویټ سکولونو کې، نورو سکولونو کې یا باقي صوبو کې، او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغې ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغوی د هغه شانتۍ کوپپ کولی نه شي نورو ماشومانو سره. زما په خیال دا زیاتې دی چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشن دپاره چې یو سړی دا وایي چې یاره د خپلو ماشومانو دپاره د بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم دپاره بیل کرایټیریا کورې. مسله د میډیم دونه نه ده، د پښتو شي یا د انګلیش شي، مسله د ژبې نه ده، مسله د سپوس ده، مسله د پرایورټی ده، مسله د ګورننس ده. لکه دغې ته توجه پکار ده او پښتو بالکل زموږ ژبه ده، هغه لانګویج هغه په مکول پکار دي، خو از میډیم آف انسټرکشن بیا وروسته خلکو ته تکلیف وي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم ښودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجې ورکولو تر شا څه منطق کیدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منلوای شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. زمونږ صوبې کې پوزیشن داسې و چې دلته دا صحیح ده، مونږ انګریزی هم ویلی دی، مونږ اردو هم ویلی دی، مونږ فارسی هم ویلی دی، عربی پکې شته، پښتو هم شته. اوس دغه شیلو سره بیلنس پکار وي. ژبه چې کومه ده، ژبه د علم صرف نشانه نه ده. اوس که دوی دې ته ګوري چې انګریزي چې کوم د سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبه ده چې صرف لکه هغه په وجه باندې دغه کوي. مونږ ته هم پکار دی چې مونږ خپله ژبه کې زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت، د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وضع کړل سوي نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملتپالو له کلک غبرګون سره مخامخ سوي دي.
احمد شاه زمي و چې تاسو ته یې رپورټ وړاندې کوو. درنو اودونکو، د امن پرمختګ او شخړو د هواري مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز د سوری لاندې د سټیټ ډرامې لړۍ پای ته رسیدلی چې پکې ماشومانو سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه آگاهي ورکړل شوي. دا ډرامې د پېښور پوهنتون په آغا خان اډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېدل چې پکې ماشومانو په مور پلار غږ شوي چې خپل ماشومانو سره نږدې تعلق وساتي چې هر خبره ورسره شریکه کړي. دغې ډرامې ته د مشال اډیو خبریال غلام غوسم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پېښور پوهنتون په آغا خان اډیټوریم کې د جنسي تیری د مخي نیولو د پوهې خورولو په غرض دا سټیج ډرامه تیر ماښام ترسره شوه، او په دې سټیج ډرامه کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو، تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسي تیری د مخي نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي، او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریکې کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېرې لوی لوی خبرې دي ډیورن لاین او بین الاقوامي سرحدات مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زما ماشومانو ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي جنسي تشدد کیگی یا نور داسی بڑی بڑی خبری چې کم ماشومان کاروبار کې چته کسب کوي اته کمی مسلې د مور پلار نه کمی گیلی دي دا بڑی بڑی خبری دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لستو کیږي هغه په یو ډراما کیږي زکا چې ډراما کې لایف کریکٹرز وي
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیرینه د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کی ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دغه خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کم دی هغه ماشومان ته خزه او نارینه دواړه کړي هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي هغه په ورک شاپ کې دي کا په ریسټورنټ کې دي کا په هوټلو کې دي او خاص کر د الکانو په اسټلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخنیولو د اغاهي پاړه د ډراما ګنشمیر خلکو سره د خپل کورونو د خزو او ماشومانو وکټله او دای د ستاینی وړ یو ګام وبللو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
درنو درکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی تاسو سره څنګه د خبرونه په پیل کې موجمنه کړی و چې په خبرونه کې درته یو څو سندرې هم لرو. نو راځي چې د بختیار خټک په غو کې د او سره د ملګرو د امن دا یو سندره وورو.
سوک دی چیز منگ پختون خواہ کر بلا کڑا سوکھی چیز منگ پختون خواہ کر بلا کڑا سل گو کڑلا مجبورا سل گو کڑلا مجبورا پلوا کئی پکی لوکڑلا مجبورا سو بی چیز منگ دن سلنو کا دلانی
درنو دونکو تاسې د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته د غوږی په خبرونه کې تاسې لپاره نور رپورټونه هم لرو. تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس کچري تاسې سره تاسې د فیسبوک یا د ټوټر اکاونټ وینئ نو د هغې د لارې هم د مشال رادیو پاڼه خوښه کئ او دا ټولې خبرونې تاسې کتلی لوستلی او اورېدلی هم شئ. وخت شوی دی د سهار 9:30 بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون ادعا کړې چې د سیفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسله والی نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سیفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي ول. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې په نیول شوو کسانو کې د یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې نه ترلاسه کړی دی. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدارنګه د شمالي ولسه په شوال کې میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې درویشت وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په 22مه نیټه په پیښور کې د قبایلي ځوانانو لپاره د میلې جوړولو اعلان کړی دی. یادې څانګې مشر یوب پرون مشال اړې ته ویل چې په دې میله کې به لوبې، کلتوري هلې ځلې، قبایلي روایتي خوراکونه او تجارتي نندارتون وي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تېر ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل چې کومو کسانو په دې رستو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي او د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوې قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. درنو ودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړې خو بیا یې هم دغه معامله مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوې د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو دې بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دپاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو تصدیق کوي نو بل طرف ته یې خبره غیر واضح هم کړې ده. ادارې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نه یوازې د اسلامي ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده او دې کې یې کردار هم ډیر مهم دی او دا ځکه چې پاکستان پخپلا د دې عذاب نه تیریږي او د ترخه غریخ کار دی. نو د اسلامي ملکونو اتحاد کې پاکستان کولی شي چې د خپلې تجربې په بنیاد د نورو ملکونو پوځونو ته روزنه ورکړي خو نه د پکار چې دې اتحاد له نیغ په نیغه پوځ ولېږي ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه دي. دریا اخیری کې وایي چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملېدل ښایي چې دا د مسلمان ملکونو نماینده اتحاد نه دی نو باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملېدو فیصله دې په پارلیمان پریږدي او دغه رنګ په کار ده چې د دې لپاره د پارلیمان شریکه غونډه هم راوبللې شي او په دې معامله هلته بحث وشي. بل پلو آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو او سرمایدارو لپاره د مراعاتو او اسانو ورکولو اعلان کړی دی د کومې له کبله چې په سرکاري خزانه د کال په سر څلور ارب روپۍ اضافي بوج راشي. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت دا هر څه د سرکاري اسپتالونو د حالات ښه کولو لپاره کوي خو کومه کتې شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرنګ یا څارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی نو یره ده چې دا څلور ارب روپۍ به مریضانو ته هیڅ فایده ورنکړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکول کولو کومه فیصله کړی دا نو لدی به یوازې دا اوشي چې د سرمایدارانو سرمایه به زیات شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسی. ادارې وایي کچري حکومت د ولس په خدمت کې غرضي وي او غواړي چې د ولس فایده وشي نو پکار ده چې ولسی مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نور ولسی ادارو لپاره یو کوټلې کړنلار جوړ کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایدارو په مراعات اوس نه کیږي، ولس له په عملي توګه سکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي چې افغان چارواکو یو ځل بیا له پاکستان مرسته غوښتي چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کینوي. د ورځپاڼې په لیکنه کې دا ځل پر افغان ولسمشر د دې له خبره په کور دننه نیوکې هم شوې دي. بل پلو سټارټ فور نومي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې د یووالي امن نشي راتللی. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی سوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډېره وخته د پاکستان نیابتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ شوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل سو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بل بریدونه پیل کړ. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولي استقبال وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ییزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالي امن نسي راتلی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه یې بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مقالې په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریځ نه دی بدل کړی د کوم له کبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسې غوږ کېږئ. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د بلاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټن کارټر په نګار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې اشکارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر اشکارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبري غونډې کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهالو مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر په ښکاره او په څرګندو ټکو وویل چې موږ د افغانستان سره یو وګور او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کو او د افغانستان څخه ملاتړ کو په ځانګړي توګه د وسلوال پاوست څخه.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنګیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غزای کې چې یو فرصت یې ویني ځانته کوچنۍ ځالې جوړې کړي، او امریکا به اجازه ورنه کړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ هم اندېښنې رامنځته کړي دي. په دغه رپورټ کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړه ور کړی دي چې سږکال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستان وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي، او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 14,000 سربازانو ته رسیږي.
سلطان سرور چې تاسو رپورټ وړاندې کول، د افغانستان په اړه یو څو رپورټونه نور هم تاسو لپاره لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې اړیکړي پر منځنی شي هیوادونو اغیز کولی شي. په مقاله کې راغلي چې دغه سیمه هیوادونو کورنۍ خطرونو سره هم مخامخ دي چې پکې اسلامي سغدریزو خپلې جړې مضبوطې کړې دي. د مقاله نورې برخې د یو وړوکي د میرستو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د منځنی ایشیا هیوادونو ګواښونو سره مخ کړی دي. چارواکي وایي موجوده حالات د 1990 لسیزې په شان مشکل دي. ورځپاڼه لیکي په تیر سپتمبر میاشت کې په شمال کې وسلوالو طالبانو د قندوز ولایت لنډمهاله کنټرول ترلاسه کړی و چې ښایي دا سیمې د وسلوالو په وړاندې څومره کمزوري دي. ورځپاڼه لیکي دغه سیمې هیوادونه کورنۍ خطرونو سره هم مخ دي چې پکې اسلامي سغدریزو خپلې جړلې مضبوطې کړي. مرات یافته طبقه د ولس استحصال کوي. درغلي او خراب اقتصاد دغه هیوادونه لا نورې کمزوري کړي دي. ورځپاڼه د کرغستان د یوې سیړنیز ادارې څیړونکي قادر ملاکوف په حواله لیکي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي، او دا یو خطر رامنځته کولی شي چې د دې اثرات به نیغ په نیغه په منځني ایشیایي هیوادونو وي. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو په 1996 کال کې واکمني ترلاسه کړې وه چې تر 2001 کال پورې وه، خو د منځني ایشیایي هیوادونو باندې بریدونه نه وکړي. ورځپاڼه لیکي د منځني ایشیا 15 هیوادونو کې تاجکستان او کرغستان واړه دي چې زیاته خطره ورته ده. د دغه هیوادونو اقتصاد زیاتره تکیه په روس ده، او اوس په دغه هیوادونو کې اسلامي تهوارونه هم په ښکاره نمانځل کیږي. په کرغستان کې 3,000 جوماتونه دي، او هر میاشت پکې نوی جومات جوړیږي. د دې ترڅنګ د منځني ایشیا زرګونو اوسیدونکي د 2011 کال راهیسې په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي، او د دوی ترڅنګ جنګیږي. ورځپاڼه د یو روسي امنیتي څیړنکار الیگزندر کیزنوف په حواله وایي کچرې د منځني ختیځ خړې پخیږي، نو په دغو کې به 90% اسلامي سغدري زخکیل وي. په تاجکستان کې له ډېرې مودې راهیسې د کورنۍ تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د تاجکستان د اپوزیشن ګوند یو غړي محیودین کبیری چې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په حواله لیکي د منځني ایشیا هیوادونو ځوانان په قانون، جمهوري نظام او په بدلون باور پورته شوی دی. د ده په خبره له ډېرې مودې راهیسې په دغه هیوادونو کې سغدریزي په مختلفو شکلونو کې زیاته شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ یې. د برتانیا سپیکټیټر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید یو مقاله خپره کړې چې لیکي په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو د 15 کلونو تر موجودګۍ او د عربونو ډالرو تر خرڅولو وروسته اوس هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي، او کیدی شي طالبان په راتلونکي کې د قندوز په څیر نور ښارونه یا ولایتونه هم ونیسي. د نوموړي د لیکنې مهمې برخې احمد شاه زمي وړاندې کوي.
احمد رشید په سپیکټیټر مجله کې لیکي برتانیې ځکه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ وکړي چې طالبان لواک لري کړل سي او یو باثبات افغانستان رامنځته کړی سي، خو د تیر 15 کلن ماموریت پر مهال په افغانستان کې 455 برتانوي او تر 2,000 زیات امریکایي سرتیري ووژل سول. تر دې هر څه وروسته اوس هم افغانستان محفوظ نه دی، او امریکایي ډیپلوماټان په کابل کې دننه هم په هلیکاپټر کې سفر کوي. بلخو د دې هیواد د زیاتره لویو لارو نظام تر څه حد د طالبان په لاس کې دی. نوموړی لیکي په کابل کې ځینو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې طالبانو د هیواد نیمایي برخې ته ګواښ جوړ کړی دی. د پسرلنیو عملیات پر مهال د دې خطر هم موجود دی چې د افغانستان شپږ ولایتونه د طالبانو لاسته ولویږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې 15,000 ځواکونه به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، خو اوسنی 9,800 عسکر لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي. بلخوا د ناټو شاوخوا 4,000 عسکر به هم په دې هیواد کې پاتې کیږي. احمد رشید پر مخ لیکي په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډ حکومت کې هم یو شمېر کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې هیواد د دفاع وزیر یا نور وزیرانو ټاکنه لا تر اوسه پاتې ده. بلخوا د پارلماني انتخاباتو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. په عین وخت کې حکومت د اداري فساد په مخنیوي او د اقتصاد په پرمختګ کې ناکامه سوی او د پیسو له کمښت سره مخامخ دی. که څه هم دا هیواد عراق غوندې نه دی او افغان ځواکونو ثابته کړې چې د جګړې کولو توان لري، خو بیا هم په روان 2015 کال کې تر 15,000 زیات افغان سرتیري وژل سوي دي. نوموړي په پای کې لیکي که چیرې په افغانستان کې حالات نور هم خراب سي نو پاکستان او منځنۍ آسیا هم بې ثباته کېدای سي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پراخېدو ته شرایط برابرېدای سي. دا هغه څه دي چې په لندن یا واشنګټن کې به څوک منل نه غواړي، خو د سلګونو کسانو تر وژنې او د میلیاردونو ډالرو تر خرڅولو وروسته لا هم بدتر حالات را روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو ودونکو په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرون راځي چې د اسحاق خان په غو کې دا سندره دروبرو بیا ورپوټونو ته دوام ورکړو.
مدکیږي په مزلیم مسافرم، او مدکیږي په مزلیم مسافرم، چل وهلی و چخلیم مسافرم، چل وهلی و چخلیم مسافرم، بیلتایم ریروایم مسافرم، بیلتایم ریروایم مسافرم، مړ حساب ژوند نه یم مسافرم، مړ حساب ژوند نه یم مسافرم، مدکیږي په مزلیم مسافرم.
ایسا خان غوغه کې مو سندره واوریدله. اوس رپورټونو په لور ستاسو پام راګرځوم. د کور منجنسی په باړه چینار کې د تیر اتوار پر بمی چاودنې وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او چارواکي وایي په راتلونکو ورځو کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره یې نور ګامونه هم پورته کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم د بمی چاودنې وروسته حالات کړکېچن شوي ول، خو اوس حالات د معمول په لور روان دي. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
د کور می خلک وای په پاړه چینار کې د بامی چودنې پس د سیمې حالات یو ځل بیا د سمیدو په لور روان شوي دي. محمد اسامه او رغزی په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې بازارونه او تګ راتګ لارې پرانیستل شوي دي او عادي ژوند یې بیرته شروع شوی دی.
د مرکز کله وشوله حالات ډېر زیات خراب و، د مارکیټونه بند شو، لارې بند شو، خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شو، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
په پاړه چینار کې د اتوار په ورځ عیدګاه سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامی چودنه د کېدو وروسته د کورمې حالات سخت کړکېچن شوي وو. د دې پېښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه، بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوي وې چې دا یو ځل بیا پرانیستل شوي دي. پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او زیاتوي چې داسې کومې بدې پېښې نه، د بچو لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي او په چیک پوستو د خلکو تلاشیانې اخیستل کېږي.
سیکیورٹی ہر سب برابر ساتھی نمونگ 24 گھنٹے زمونگ روڈ پیٹرولنگ زمونگ ڈپلائمنٹ چی کم حساس زگونے دیل تے مونگ ڈپلائمنٹ ہم سیوا کڑے دے اور دس اسپیسیفک مونگ تفیل حال دا تھریٹ نشتا چی عدیزی کی ہو ورال چی کم تھریٹ سی داغے مطابق مونگ ڈپلائمنٹ پیٹرولنگ پل جاری ساتو.
واضح دیوی چی پتیرو درو کالو کے دا سلو رما خو نڑے پی خدا چی پا بڑا چنار کے غرش میر خلکو تا مرگ جوبلا رسول دا دا دین اوڑان دے دا جولائی میاش پا 2013 کال کے پر لپس دو بامی چودن شوی چی پا حقو کے 500 زیاد کسان مر شوی بو. بامی چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې ځانمرګي بې 340 عام وګړي مړه کړي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریکی طالبان پاکستان غازی ډله او تحریکی طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخیستې ده. طارق ورغزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی.
مشال اړو چې تاسې غوږې د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور ډایرکټر چارواکي وایي چې په پېښور کې د لوبو، کلتوري هلو ځلو، قبایلي روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتون د یوې لوی میلې یوه لویه میله جوړوي. د یاد اداري مشر له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې دا میله به روانې میاشتې د درویشتمې نېټې نه تر دشته منیټې پورې دوام ولري چې پکې به د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي په سلګونو خلک برخه واخلي. نور تفصیل د فرحات شنواری پر رپورٹ کی.
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې درویشتمې نېټې نه به په پېښور کې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو، کلتور، روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یوه لویه میله ترسره کیږي چې پرانسته به د خیبر پختونخوا گورنر کوي او دې لپاره یې تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلي ایجنسیو او افارز نه به پکې په سلګونه خلک برخه اخلی. په دې حکله د فاټا د لوبو او کلتور ډایریکټریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ته وایي
23 تاریخ نه انشاءالله زموږ دا یو ایونت شروع کیږي، فاټا یوت فیسټیول، چې په دې کې کم سے کم 30 گیمونو متوقع دي او وسره کلچر سایډ دی، فوډ دی، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سټالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډېر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې انشاءالله دا به زموږ د فاټا خلک سمره دي هغې به دا یو یادګار او تاریخي وګرځي.
او د فاټا اتلیټکس اسوسیشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وایي چې دې میلې سره به نړۍ ته د قبایلي سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي.
چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به د کوم روان جو فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی، دې کې به چې څومره پلیئرز دي هغې ته به اکوپمنټ هم ورکوي او هغې ته چې کوم دی خپل ټی ډی او څومره چې د سپورټس د ایونټ سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغې ته ملاویږي.
د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې دغه میله به د دسمبر درویشتمې نېټې نه تر دیرشمې نېټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې، د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پېښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرهاد نجات شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د روانې غړې اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو په یو خبري ناسته کې د خوست ګردیز د نوي پوښبي سړک کارونه نیمګړی وبلل او په حکومت یې غږ وکړ چې په اول ګام کې د سړک نیمګړی برخي بشپړې کړي او وروسته د خوست یا پکتیا کې د ولسونو په ګډون ملي پروژې پرانسته وکړي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل کوي.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانستو وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې، د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ناسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولکټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي ترڅو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې وروستنۍ نظارت وکړو.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونو په مرکزي اداره باندې خصوصا د پایدامې په ادارت باندې غږ کوي چې د دغه سړک لپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دی وکتل شي.
قومي مشر حمی منګل د خوست ګردي سړک به کیفیت جوړېدل به مانا او بلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسمه لپاره د منلو وړ نه دی.
د تجارتي لارو په دې نه تاګ ورو تک به خيزوت دی، د دې به کیفیت لیاده قبول
یاد دیوی د خوست ګردیز سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولسی زولان دی د رغونې چارې پیل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردیز سړک په دې سور او اوږدوالي په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابېږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
درنو اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خپرونې ته تاسو غوږ وئ. د خپرونې په پای کې درته د ستاره یونس په غږ کې دا سندره دراوړو. خو د مشال رادیو خپرونې به تر ماښام شپږو بجو پورې دوام لري.
کړی دل زرا زما زیګرا دارا لچا کړی دل زرا زما زیګرا لمبی دی خېج دل کرا دغه د سرا ولی دیو